ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او دغه راز د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون د مشر د هغو څرګندونو په ارتباط راپور لرو چې وایي ایراني مقامات افغان ډیپلوماتانو ته سپکې سپورې وایي. په دې خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د غوډا چار پروګرامونه هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی وکړ. د کابل هوایي ډګر سره نږدې په یوې ترافیکي پیښه کې درې کسان ووژل شول او د اردن پاچا د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور سره وکتل. د خبرونو تفصیل: اروپای ټولنې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی ویګاداس اوشاکاس وایي چې د انتخاباتو نوی قانون ښیي چې د افغانستان راتلونکی د افغانانو په خپل لاس کې ده. ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو قانون پرون توشیح کړ. ښاغلی اوشاکاس وایي دا قانون په افغانستان کې د قدرت سوله ییز انتقال ته لاره هوارولی شي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه چې د 2016 میلادي کال د اپریل له 15 سره برابر ده ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د حکومت یو جګ پوړی چارواکی نن په کابل کې له افغان مشرانو سره د دواړو هیوادونو د ترینګل اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز به نن کابل ته له رسیدو وروسته له ولسمشر کرزي سره وویني. دا د می په میاشت کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند ته ورسید. افغانستان ته د پاکستان د نوي حکومت د یو جګپړي چارواکي لومړنی سفر دی. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځې د نښتیا ملانی نیولې دي. د جمهوري ریاست لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې د پروان والي عبدالبصیر سالنګي له ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني تماس کې ویلي دا نښته د دوو خپل سر وسلوالو ډلو ترمنځ شوې وه. سالنګي ویلي چې په دې نښته کې 12 کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. ولسمشر حامد کرزي له دې مخکې امنیتي چارواکو ته امر کړی و چې د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي وایي چې تیره شپه د کابل هوایي ډګر سره نږدې په یوې ټرافیکي پیښه کې درې کسان ووژل شول. د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داود امین وایي چې د دې قمندانې د تحقیقاتو د ریاست مربوط یو موټر دغه درې کسان وهلي او وژلې دي.
د سړک په ګلدانو کې، یعنی د سړک په منځ ګلدانو نه دي ناستو، نو دغه حادثه صورت نیولی دی. بدبختانه چې دغه د مون همکاریان ځوانان د دې پیښې په اثر شهیدان شوي وو.
نوموړي وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او ترې تحقیقات روان دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ 24 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر درې په خرمتون سیمه کې د خیبر 2 پونم پوځي عملیات د جمعې په سهار پیل شول او تر پرون سهار پورې روان و. د دې چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ سلور سرتیري هم ووژل شول، د وسلوالو 2 پټنځایونه ویجاړ شوي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د حقوق پوهانو یوې لسکسیزې کمیټې ته دنده سپارلې ده. د اکثریت اسلام پالو لخوا جوړ شوی اساسي قانون د جولای په 3 نیټه د مصر د ځواکمن پوځ لخوا له واکه د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر لری کېدو وروسته وځنډول شو. د موقت ولسمشر دفتر ویل چې موظفه کمیټه به نن خپل کار پیل کړي او یو میاشت وخت به ولري چې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. د اصلاحاتو د طرحه به وروسته د یوې پراخې کمیټې لخوا څیړل کیږي او بیا به د اصلاح شویو موادو په اړه د ټول هیواد په کچه په نظر پوښتنه کې رایه اخیستل کیږي. د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي حکومت په نومبر میاشت کې په پخواني لانجمن اساسي قانون کې د عمومي نظر پوښتنې په وسیله اصلاحات راوستل. دا بدلونونه د اپوزیسیون د سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو له سخت انتقاد سره مخامخ شول، ځکه د دوی په وینا له دې اصلاحاتو سره د ښځو او د مذهبي اقلیتونو په ګډون د انسانانو په فردي حقونو یو لړ محدودیتونه ولګېدل. د اردن پاچا عبدالله پرون د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور سره وکتل. په مصر کې د جولای د درېمې نیټې له کودتا وروسته دا لومړی ځل دی چې د اردن یو دولتي مقام قاهرې ته ځي. په دې کتنه کې د مصر د موقت حکومت مرستیال محمد البرادعي، د وسله والو ځواکونو لوی درستیز او نور چارواکي هم حاضر وو. د محمد مرسي د لرې کېدو وروسته د اردن پاچا لومړنی رهبر و چې مصریانو ته یې د نوي نظام مبارکي وویله. اردن هم د اخوان المسلمین د یوې ډلې لخوا له ستونزو سره مخامخ دی. اسرائیل اعلان کړی چې یو شمیر فلسطینی بندیان به له زندانونو خوشې کړي. دا اقدام د حقي موافقې یوه برخه ده چې فلسطینیانو او اسرائیلیانو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره کړي ده. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې له تیرو دریو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وې. د اسرائیلو د استخباراتو او نړیوالو اړیکو وزیر ویلي دي چې په دې اقدام کې هغه زندانیان هم شامل دي چې د ده په وینا درنه جرمونه یې کړي او له سو لسیزو راهیسې بندیان دي. د اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د بندیانو خوشې کېدل به په څو پړاوونو کې ترسره شي. کیری د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو اترو پیلېدو ته د لارې هوارولو لپاره له کتنې سره موافقه کړې ده. او په عراق کې چارواکي وایي چې پرون لږ تر لږه 10 کسان د بمی چاودنو په لړۍ کې ووژل شول. د بغداد په تجارتي ساحه کې په دې حمله کې لږګونه نور خلک ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي د بمی حمله پرون مخم هغه محل وشوي چې خلک له روژه ماتي وروسته د اړتیا وړ موادو د پیرلو او تفریح لپاره بازارونو ته وتلي وو. په عراق کې په روانه جولای میاشت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې تر اوسه شاوخوا 1500 کسان ووژل شوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچې او اته دقیقې شپې تاسې زموږ شخل آزادۍ رادیو څخه اورئ. په دې خبرونه کې لومړی کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه راپور لرو. په نورو مطالبو کې اورئ دا مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر دی چې وایي ایران له افغان ډیپلوماټانو سره بد سلوک کوي. اروپایي اتحادیه او د انتخاباتو څارونکو ټولنو د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشه هرکلی وکړ.
دازم دا قانون د خلکو د نمایندګانو لخوا تصویب کیږي او د پخواني فرمان په پرتله طلبه مشروعیت ډیر زیات وي.
د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو وایي د طالبانو د ماینونو له لاسه د انګورو حاصلات نشي ټولولی. ژوند په شیبو کې او د غراس د ګوړی اچار پروګرام لرو.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته راځي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سلاکار سرتاج عزیز سره کابل ته د هغه د سفر په ایجنډا خبري وکړې. ټاکل شوې ده چې د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته سفر وکړي. نواز شریف ویلي چې خپل سلاکار له یو څرګند او مثبت پیغام سره کابل ته لیږي. د هغه په وینا پاکستان د یو پیاوړي او غښتلي افغانستان غوښتون کړي. په دې اړه نور حال له پېښور دازارې رادیو د خبريال زبیح الله شفق پراپور کې واوري.
د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد د افغان دولت د مخالف وسله والو ډلو ټپلو پلوي نه کوي، بلکې د یو پیاوړي او باثباته افغانستان غوښتون کړي. نوموړي دا خبرې د شنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د لیدنې پر مهال وکړې. د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله خبر ورکړې چې نواز شریف د دغه وزارت د کتنې پر مهال په بهرنیو چارو کې له خپل سلاکار سرتاج جی سره هم لیدلی او کابل ته د هغه د سفر پر ایجنډا ور سره غږېدلی دی. د پاکستان دولتي تلویزیون په قول نواز شریف ویلي چې زه د خپل بهرنیو چارو سلاک له یو سرګند او مثبت پیغام سره کابل ته استوم او هغه دا چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. نواز شریف د افغان دولت د وروستیو سرګندونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دې هیواد ته یې د جګړې لپاره استوي ویلي چې پاکستان به هیڅکله د هغه ورانکارو ډلو ټپلو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې پر جګړه بوختې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی ده په بهرنیو چارو کې دغه سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. عزیز وایي چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې بل افغان چارواکو سره پر هر اړخیزو خبرو سربیره افغان ولسمشر حامد کرزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د تورونو له امله د اسلام آباد او کابل اړیکې خړې شوې دي. افغان دولت ادعا کوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې مرسته نه کوي. همداراز دوی دا ادعا هم کوي چې دغه هیواد یې په کورنیو چارو کې څرګنده لاسوهنه کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دغه هیواد ته د جګړې لپاره استوي. خو د پاکستان دولت د افغان چارواکو ادعا نه مني. دوی وایي افغان دولت باید د دغه هیواد د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان پر مرستو او هلو ځلو سترګې پټې نه کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه هیواد د افغان دولت لخوا لګول شوي تورونه ښایي د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار تېره ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزناک رول لوبولی شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د نواز شریف د سلاکار سفر مهم ارزوي. دوی وایي دا سفر کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی لږ څه کم کړي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به نن کابل ته له رسیدو وروسته له ولسمشر کرزي سره وویني. احمد زبیر ژمن د پاکستان د سفارت له مقاماتو سره غږیدلی او په کابل کې د سرتاج عزیز د کتنو د پروګرام په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ژمن صاحب، مهرباني وکړئ.
بله چاروان صاحب، نیم ساعت مخکې چې موږ د پاکستان د سفارت له سرچینې سره خبرې درلودلې هغه وویل چې تر اوسه پورې سرتاج عزیز کابل ته نه در رسیدلی. هغه د نن ورځې د سفر په اړه په دې یو ورځني سفر مهالویش په باره کې موږ ته معلومات راکړه، ویلي چې سرتاج عزیز به د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري، بیا به د تجارت له وزیر سره ګوري او بیا به له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري. البته د سولې د خبرو پیلیدلو په اړه مذاکرات، همدارنګه اسلام آباد ته د جمهور رئیس ته د سفر بلنه، د هغه څه دي چې له مخکې ویل شوي دي چې سرتاج عزیز به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پرې خبرې وکړي. خو د سوداګرۍ له وزارت مسؤلینو سره د نوموړي لیدنې څخه داسې ښکاري چې نوموړی به په سوداګریزو اړیکو هم له افغان چارواکو سره بحثونه ولري، خصوصا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د نوي موافقې د عملي کېدو په اړه چې افغان سوداګر وایي چې لا هم سمه نه عملي کېږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان چې نن به د سرتاج عزیز سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول لیدلی نه وروسته دواړه چارواکي په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شي او د خپل خبرو د نتایجو په اړه او د خپل خبرو په اړه به ژورنالیستانو ته ماسپخین مهاله معلومات ورکړي.
ډیر مننه از احمد زبیر ژمن. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو واوري د سرتاج عزیز د کتنو او دغه راست دوی د خبری کانفرنس جزئیات به ازادي راډیو تاسو ته د نن ورځې په خبرونو کې وړاندې کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سات لس بجې او څوار لس دقیقې دي. ټاکل شوی ده چې بخښنه غواړم نن ورځ د ماسپخین په خبرونو کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام د دوه نیمو بجو او درې نیمو بجو ترمنځ وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره د ایران د استخباراتي شبکو لخوا ناوړه چلند کیږي. په تهران کې د افغانستان د سفارت یو شمېر ډیپلوماټانو ځینو رسنیو ته ویلي چې د کارو ژوند په سیمو کې د ایران د استخباراتي شبکو د کسانو لخوا تعقیبیږي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مسؤلان هم دا موضوع تاییدوي او د ایران د حکومت دا کار له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې بولي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون مسؤلین وایي په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره د ایرانوي چارواکو د ناوړه چلند په اړه دوی ته هم شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابلي د شنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول شکایتونه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلي خو وایي دې وزارت تر اوسه پام نه دی ورته کړی. دا چې په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره څرنګه ناوړه چلند کیږي ښاغلی زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شکایتونه راځي د ډېر وخت څخه موږ متاسفانه د شکایتونو څمر وزارت خارجه ته ماول کوو چندان غوږ نور باندې نیسي. خپل د افغانستان سفارت په ایران کې د وزارت خارجه ته څواره کتبي خپل شکایتونه رسولي دي مبني پر دې چې د ایران استخباراتي کړي دوی په عذابوي اته مسجد نه پرېږدي. د باندې سفارت څخه کچې دي او غواړي چې ځای ته ولاړ شي تر نظارت لاندې دي چې پکې سپوري ورته کوي. داسې یو برخو سره کوي لکه د افغانستان سفارت په ایران کې د دوی مزدوران اته اوسېږي.
د شاغلی زابلی په باور د افغان حکومت په ټخله پاته کېدل د دې سبب سوی چې ایران له افغان کډوالو او حتی ډیپلوماټانو سره خپل ناوړه چلند ته دوام ورکړي. ایران په تیر څو کلونو کې په خپلو زندانونو کې د افغان زندانیانو د اعدامولو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. که څه هم ایران ویلي چې دغه افغانان د نشې توکو د قاچاق په جرم اعدام کړي خو د بشري حقونو ادارې به انتقاد کوي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د محاکمې بهیر عادلانه نه وي. له افغان ډیپلوماټانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند په اړه د کابل چاپی ویونیز هم راپور خپور کړي. د حق په نوم دی ویونیز په خپل ورستي کړي چې په ایران کې د افغان ډیپلوماټانو له خولې ویلي کله چې دوی شتي او یا کوچنیان له کور وځي د ایراني جاسوسان لخوا تعقیبېږي او کله ناکله ورته سپک سپوري هم ویل کیږي. حقونیز د هغو ډیپلوماټانو نمونه نه دی خبره کړي چې د معلوماتو پر اساس د راپور برابر کړي. خو د یادې ویونیز مسؤل مدیر احمد زیار رمزي ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه اسناد لري.
د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مفتویلی دي چې د غوښتنې زمستر سره په غوښتنې شکایت کوي چې موږ د ایراني د استخباراتي ادارو د کارکونکو د خونه مسلسل په فشار لاندې یو بدرد ورته ویل کېږي او دا ورته ویل کېږي چې دا د هغه اعمال انتقام ده چې تاسو په خپل وطن کې زموږ سره کوي. ډېر امکان لري چې هغه احتجاجونو ته د اشاره وي چې په کابل او ولایتونو کې د ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون کې مظاهره وشوه. دلته د ایران بیرغ وسوځول شو.
کوشش مو وکړ چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته یو نظر راواخلو خو نوموړي ته لپاره له پسه ټلیفونونو سره سره هغه خبرو ته حاضر نسو. د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو پوهان هم له افغان ډیپلوماټانو سره د ایران د استخباراتي ادارو دغه ډول څار او تعقیب او هغوی ته سپکې سپورې ویل اصول خلاف بولي. خو دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت خپلو ډیپلوماټانو غږ نه وي اورېدلی دا ستونزې به پر ځای پاتې وي. ایراني چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د غوړی اچار او د غرس ژوند په شیبو کې
شیشه کا څنګه جوړوي په خلکو څټک پرې باسي اروا په هان په دې اړه څه وایي په دین کې د شیشه کو په اړه څه ویل څه ودی
دا ټول د نن ورځې په ژوند په شیبو کې پروګرام کې. اروپای ټولنې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وویل د قانون په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقال لپاره لار هوارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم په دې برخه کې خوشبینی شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویګاداس او شاتسکاس وایي د انتخاباتو نوی قانون ښیي چې د افغانستان راتلونکي د افغانانو په خپل لاس کې ده. ښاغلی او شاتسکاس دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د انتخاباتو نوی قانون د ولسمشر حامد کرزي لخوا توشیح شو. ښاغلی کرزي تیره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون هم توشیح کړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وویل دای ډاډه دی چې ولسمشر حامد کرزی به تر وسی وسیحت سره وکړي چې په 2014 کال کې د ټولو خواو په ګډون د شفافو انتخاباتو لپاره د قدرت سولیز انتقال ته لار پرانیزي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې د انتخاباتو د قانون توشیح په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت هم پای ته رسیږي د قدرت د سولیز انتقال لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه یا فیفا هم په دې باور ده چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون توشي امیدوارونکي ګام دی. د انتخاباتو د څارونکي د بنسټ اجرایی مشر جانداد سپینغر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پخواني تقنینی فرمان په پرتله نوی قانون یو پیاوړی بنسټ رامنځته کوي.
دا زم دا قانون د خلکو د نمائندګانو د خوانه تصویب کیږي او د پخوانی فرمان په پرتله به مشروعیت ډیر زیات وي. بل دا چې په دې ښه وخت کې دا قانون توشیح کیږي چې یعنی کمیسیون د انتخاباتو کافي وخت لري او کولای شي چې د قانون د تطبیق لپاره لازم طرزالعملونه او پروسیجرونه رامنځته کاندي، ځکه دوه میاشتې تقریبا پاتې دي د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسې لپاره.
تکل شوی چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1903 ویم کال د وری عمل پښپړسمه نیټه چې د 2014 کال د اپریل 15 سره برابر ده تر سره شي. د نوې قانون لمخه د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید خپل اسناد د روان میلادي کال د سپتمبر تر 14 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د حامد کرزی د ولسمشری دوهمه 15 کلنه دوره پر راتلونکو کال کې پای ته رسیدي او د اساسي قانون لمخه دا ځل د ولسمشری په انتخاب باتو کې د ګډون اجازه نه لري. نړیواله ټولنه وایي چې شفاف، آزاد او عادلانه انتخابات له افغانستان سره د مرستو د دوام یو مهم شرط دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي ک امنیت سم او انتخابات به خوي، خو ک امنیت سم نه وو هیڅ کله سل پسلو کې د معیاري انتخاباتو د ترسره کېدو ضمانت نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشه هرکلی کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وایي دا قانون په افغانستان کې د قدرت د سولېز انتقال لپاره لار هوارولی شي. نو موري ویلي داډه چې ولسمشر حامد کرزی به تر وسی وسی هڅه وکړي چې په 2014 کال د ټولو خواو په ګډون د شفافو انتخاباتو لپاره د قدرت سولېز انتقال ته لار پرانیزي. د اروپایي ټولنې استاذي لومړنۍ لویدیز مقام نه دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو په پایله کې د قدرت د سولېز انتقال خبره کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دیموکراسي یا ولسواکي د نظام اساس او بنسټ جوړوي، د قدرت له سولېز انتقال څخه د لویدیزو چارواکو مقصد څه دی؟ په دې اړه احمد تکل د حقوقي چارو له افغان کارپو ستار سعادت سره خبرې کړې. ښاغلی سعادت، په پایله کې د سولېز انتقال په اړه خبرې وکړې.
ولې انتخابات کې یو سیاسي اجتماعي قرارداد یا د یو اجماع د تر سره کېدلو میکانیزم تعریف شوی چې یعنی خلک په خپل رائے هغه قدرت چې د افرادو په وجود کې دی هغه یو قرارداد کې یو فرد ته دغه انتخابي چې هغه د رئیس جمهور په توګه راشي. خو مخکې له دې نه هم یو زورور کس هلته وي چې هغه رئیس جمهور وي، یعنی د یو بل رئیس جمهور په وجود کې چې د هغه دوره ختمیږي غواړي دغه صلاحیت دغه قدرت د قانون له لارې بل چاته انتقال کړي. نو دا د کودتا له لارې نه وي، دا انتقال دا په هغه قانمند ډول باندې کېدای شي لومړی وزیر، کېدای شي ولسمشر، هغه هم دغه تعذر دی چې په خپله خوښه باندې قدرت پرېږدي. دغه ته هغه د قدرت سوله ییز انتقال وایي چې دا همدغه له لارې ترسره کړي.
مګر عملا په افغانستان کې خو په انتخاباتو باندې دا نظام راغلی او په انتخاباتو باندې ولاړ بل نظام به ځای نیسي. نظام خود تل نه بدلیږي چې دوی وایي سوله ییز انتقال.
ځینې ملتونه داسې چې هغوی دغه سوله ییز انتقال نه یې تجربه کړی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تاریخ یې د ډیرو بدو حوادثو شاهد دی. یعنی پلار زوی وژلی، زوی پلار وژلی دی. کله چې یوې ډلې غوښتي بل ډل نه قدرت ترلاسه کړي په مشروع ډول نه دی.
بله، زما سوالم دقیقا همدغه دی سعادت صاحب. زما سوالم دقیقا همدغه دی چې کله چې په امریکا کې انتخابات کیږي څوک نه وایي چې د قدرت سوله ییز انتقال، چې په هند کې انتخابات کیږي څوک نه وایي د قدرت سوله ییز انتخاب، همداسې په پاکستان یا نور هیوادونو کې، ولې دوی په افغانستان کې په دغه خاص زمانی موقعیت کې دا اصطلاح کاروي؟
هغه ملتونه چې دای د ژوند یا د سیاسي فرهنګ هغه مهم ارزښت یې اصل دی، هغه کتاب د نغه اصطلاحات مفهوم نه لري. یعنی هلته یو څوک چې ولسمشر کیږي هغه ډیر زیات طبیعي د قدرت انتقال ته آماده ای. یعنی هغه ابتدا نه منلی. ما در سواله چې کوم ملتونو کې چې قدرت انتقال نه وي شوی
افغانستان کې د قدرت انتقال یا ندیوینه به هدل تاریخ په داره خم باندې ده. تیر دوه دورېنو مه انتخابات چې د لوده آلته د قدرت انتقال نه دی شوی، یا د همغه ولسمشر په دویم ځل باندې رایه ګټلې، ولسمشر کردی خپله څلورمه دوره هم ترسره کړل، یعنی موقته اداره وه، منمحاله وه، او دوه د ولسمشرۍ قانوني دورې وې. اوس ولسمشر کرده باید یو بل فرد ته د انتقال کې دا قدرت، هغه فرد ته چې کله دا انتقالوي نو دلته سوله ییز انتقال مطرح کېږي. یعنی په دې معنا چې ولسمشر کرده باید دا ومني، کله چې ولسمشر کرده دا مني د افغانستان په تاریخ کې به دا هغه اول سړی چې پرته له دې چې وینه توی کړي، پرته له دې چې فشار راوړي، پرته له دې چې وغواړي په قدرت کې پاتې شي، هغه به اول کس چې قدرت انتقالوي یو بل کس ته. پدان مونږ په ملتونو کې داسې مفاهیم کارول کېږي، هغه ملتونو کې چې ولسواکي هغه بنسټیزه شوې سیاسي فرهنګ کې دا مسله ویشي د ورزښت په توګه منل شوې، هغه ته دا اصطلاح نه کارول کېږي، نو هلته ډار دی ځکه دلته دا اصطلاح کارول کېږي.
د قدرت د سوله ایز انتقال په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو عبدالستار سعادت مرکه له ازادي راډیو څخه واورېده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره بغنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د دې خبرونه په دوهم نیمه کې یعنی 15-18 دقیقې وروسته د اونیس پروګرامونو بلرو ژوند پشي بو کیاو د غړې اچار د کابل ویبرسپانې محور د قانونو د لوټ په ارتباط یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې د معدني لوټونکو په افشا شوی لیست کې د هغو 1400 کسانو لډلې د یو نوم هم نشته چې 15 میاشتې وړاندې د چارو ادارې او ملي امنیت ته سپارل شوی و. قانون وزارت په رسمي اعلامیه کې د 1400 نقطو د تاراج اعلان کړی چې زیاتره د جغل، بې ارزښت ډبرو او ګچو هغه دي، اما په اصلي راپور کې 1400 کانی زیرمی شودل شوی چې د دولتي چارواکو، ولسی جرګې غړو او محلي قومندانانو لخوا لوټل کیږي. حمیده عثمان به د کابل د ورسپانو مطالبه ته کتنه وکړي.
په کابل کې نن نوې خبرو شو ورسپانو خپل ډیر مطالب افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سفر او د راتلونکي لمریز کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځانګړي کړی دي. د ملي باور ورسپانې په یو مطلب کې خبر ورکړی چې نن به د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته راشي. ورسپانې لیکلي چې تر دغه سفر د مخه د پاکستان صدر اعظم او دغه سلاکار د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و او په دغه کتنه کې دغه وزارت مرستیال دوی ته د پاکستان د بهرنۍ تګلارې او له نړیوالو ګاونډیو سره د اړیکو په اړه معلومات ورکړه. د مطلب لیکونکي د پاکستان له صدر اعظم څخه په نقل لیکي چې په دې لیدنه کې ویلي په افغانستان کې له هیڅ وی ډلې ملاتړ نه کوي او له افغان دولت سره به د سولې د بهیر د بریالیتوب په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خو د ویسا ورسپانه بیا په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې سرتاج عزیز له کومې اجنډا سره را روان دی. د ویسا دغه مطلب لیکونکي په دې باور دی چې د سرتاج عزیز په دغه سفر کې ښایي هیڅ نوي څه نه وي چې افغانان ورته هیله مند شي. د ملي ارمان ورسپانې د انتخاباتو تاوده بحثونه د دولتي مقاماتو او د ګوندونو د مشرانو په کورونو کې تر سرلیک لاندې یو مطلب کې لیکلي. هغه تاوده بحثونه چې په دې وروستیو کې د دولتي چارواکو او د ګوندونو د مشرانو په کورونو کې کیږي، هغه د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره د یو کاندید پر سر د تفاهم په اړه دي. خو په همدې مطلب کې د ولسي جرګې د غړي فوزي کوفی څخه په ناکل راغلی چې ډیر کم رای ورکوونکي به ګوندونو ته رای ورکړي. د محور ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له 15 میاشتو په ارګه ولسی جرګه کې لاس په لاس شوی قانون پرون ولسمشر توشیح کړ. سر مقاله لیکونکي په دې باور ده چې د ټاکنو په خپل کمیسیون کې هم ستونزې شته او دغه ستونزې ته په اشاره لیکي د ټاکنو ټول کمیسیون د متقاعدینو د شورا په ډول د خپل ماشونو ورځ شماري او د خپل برخلیک انجام ته ګوري. ورسپانه ټینګار کوي چې یوازې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس فعال دی، خو هغه هم د میډیا تر دروازو چې خلکو ته خیالي ډاډ ورکړي. د محور ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه کمیسیون د رئیس وخت پوره شوی، خو د هغوی سیاسي تعامل له امله چې مقرر شوی و خپل دندې ته هم دوام ورکوي. د سرنوشت ورسپانې بیا په یوه مطلب کې ټوپک سالاران ټاکنو ته لوی سرخوږی دي تر سلیک لاندې مطلب کې لیکلي چې د ټاکنو په مخ کې بیلابیل ستونزې او اندېښنې شته. د مطلب لیکونکي د سولې په ټاپه ولاړه پروسه او نامني د کارتونو د ویش بېخوان د لړۍ د زورواکو او جنګ سالارانو مداخلې د سیاسي ګوندونو او جهادي مشرانو ترمنځ ژور اختلافات د نړیوالو لاسوهنه او د ټاکنو په کمیسیون کې د فساد او درغلۍ هڅې د ټاکنو په مخ کې پرتې لوی ستونزې گنی. د ماندګر ورځپاڼې بیا په ار کې یو شمېر کسان شته چې زړه یې له طالبانو او جیب له امریکایانو سره تر سرلیک لاندې مطلب کې له یوه کارپوه خواجه بشیر انصاري